شنبه دلنده 15 د دسمبر 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر وبجو د خبرونه په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم خبري شي. روان خبرونه زه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مخ تړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د روسي د بهرنیو چارو د وزیر د دې ادعا په اړه عکس العمل ښکاره کړی دی چې له افغان پوځ څخه ولې روسي وسلې ټولې شي. دا به هم واوري چې شاید نن د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. دا او د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان او د امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کوي چې د ننګرهار په خوږیانو یو ولسوالي کې به د داعش تر بشپړې ماتې پورې عملیات دوام وکړي او ولسمشر ترامپ وایي روسیه د شمالي کوریا په مسله کې همکاري نه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون ل خپل امریکایي سیال ماک ماستر سره د افغانستان د وضعیت پاړه د دوه اړخیزو اړیکو پاړه خبري وکړي. د شاغلی اتمر په ټویټر پاڼه کې ویل شوی دی چې دواړو چارواکو د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د سیمه ییزې همکارۍ پاړه خبري وکړي. حنیف اتمر او ماک ماستر د افغان حکومت په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره پر لارو چارو او د کابل او واشنگتن ترمنځ د شراکت د تړون پاړه هم خبري کړي دي. د افغانستان دفاع وزیر وای د ننګرهار ولایت د پخوګانوی ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو تصفیه شوې نه وي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه خپره شوې اعلامیه وای طارق شاه بهرامي پرون په جلال آباد کې د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل او د خوګانوی له قومي مخابرو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د سیمې خلک باید له وسلوالو نه د تصفیه شویو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزیر د ننګرهار له مقاماتو سره په دې ولایت کې د داعش او نورو ډلو پر ضد د روانو عملیاتو سربیره د جګړو له امله د بې ځایه شویو خلکو د ستونزو د حل په باب خبري وکړې. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د دفاع وزیر څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د اکمالاتو او تجهیزاتو په برخه کې لا نوره همکاري وکړي. د سرپل ولایت د تبر په سیمه کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري خو مقامات وایي ملکیانو ته د مرجوب لید مخنیوي په هدف امنیتي ځواکونه ورو عمل کوي. ځای خلکو ازادي رډو ته وویل چې له درې ورځو راهیسې په دې سیمه کې د جګړو له امله ملکیان په سخت وضعیت کې بند پاتې دي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی تیره شپه ازادي رډو ته د دې پوځي عملیاتو او د غرس ملکي وګړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل. د یوې عملیات اورو پر مخ چې زموږ د معلوماتو له مخې دوه ملکان شهیدان شوي او څلور ټپیان دي. د امنیتي ځواکونو څلور سرتیري هم ژوبل شوي دي. د دشمن لس تنه وژل شوي او اته نورې ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت د سنگچارک ولسوالۍ په تبر کلی کې د حزب اسلامي او جنبش ډلو د قمندانانو ترمنځ له اختلافاتو وروسته د سیمه د طالبانو لاسته ورغله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسي پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبري اعلان او توویل چې په دې برخه کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري کړې. ټرمپ وایي موږ د شمالي کوریا په مسله کې د هغه مرستې ته لیواله یو. چین کومک کوي، روسیه کومک نه کوي. موږ غواړو چې روسیه مرسته وکړي. دا ډیره مهمه ده. ډانلډ ټرمپ د څرګندونې څو ساعت وروسته تر هغې وکړې چې نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د شمالي کوریا پر موضوع خبري وکړې. کرملین وویل د دواړو مشانو ترمنځ د ټلیفوني خبري د امریکا د ولسمشر په غوښتنه شوې دي. د ټرمپ له خبرو لږ وروسته پروند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې شمالي کوریا د امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دی. په ایران کې د زندانی خیریه کارکونکو نازنین زاغری خاوند له زندانه د خپلې میرمنې خوشی کېدو ته هیله پیدا شوې دي. ریچارډ رات کلیف د جمعې پروز ازادي راډیو ته وویل د هیله مندي ایران ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر بوریس جانسن تر سفر وروسته پیدا شوې ده. د ایران حکومت نازنین زاغری د 2014 کال په اپریل میاشت کې د حکومت ضد د سی پتور زندان کړه. میرمن زاغری د تور بیا اساسه بللای دی. نو موري وویل لکه نن چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر تهران ته سفر کړی دی، زاغری ته اجازه ورکړل شوې چې د ته زنګ وهی او لخپلو خپلوانو سره زیاته لیدنه کتنه وکړي. ریچارډ راتکلیف وویل د ایران حکومت پر نازنین زاغری د حکومت ضد پروپاګند کولو تور هم لری کړی دی. او روسي خبردارې چې د اوکران لوی سرنوال پرون وویل د اپوزیسون غړی میخائیل ساکاشویلی شای ګرجستان ته وسپارل شي. ساکاشویلی په ګرجستان کې د خپل ولسمشۍ پر مهال پر یو شمېر قضیو تورن شوی دی. د اوکران لوی سرنوال یوری لوتسینکو خبریالانو ته وویل زیات احتمال دا دی چې ساکاشویلی ګرجستان ته وسپارل شي. د ګرجستان حکومت په رسمي توګه له اوکراین څخه د میخائیل ساکاشویلی د سپارلو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی له 2004 تر 2014 کال پورې د ګرجستان ولسمشر و. نوموړی په 2015 کال کې هغه وخت د ګرجستان تابعیت له لاسه ورکړ کله چې د اوکراین تابعیت واخیست او د دې هیواد د اودیسا والی شو. دا ساجی راډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرې په اړه چې افغان پاوت څخه روسی وسلې ټولې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي
اوس بلک هاک او هغه تیارې په افغانستان کې ځای په ځای کیږي. سي متحده ایالات د کومکورو په اساس مونږه راکړل کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت دا خبره رد کړه چې له اسلام آباد سره موافقه کړې ده چې د افغانستان په پوځي مرکزونو کې به پاکستاني استازي ځای پر ځای کیشي او ورته اجازه به پاکستان افغانستان ته ورکوي. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې به واوري چې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د استادانو د نیولو پر سر کابل له انقره سره موافقه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د فلسطینیانو او اسرائیلیانو له تازه شخړو خبرو چې پکې په لسګونو کسان ژوبل شوي او یو شمېر وژل شوي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
یو موټر چې کو 1500 سختی لري چې یو چې شل منم وي لاس منم وي اته منم وي هغه ډاکټر ته به دوه کسو درې کسو ورجګوو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې ادعا په اړه چې له افغان پوځ څخه روسي وسلې ټولې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي له واشنگتن سره د شویو تړونونو له مخې افغان ځواکونو ته امریکایي وسلې ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په ورته وخت کې په دې اړه پر امریکا د روسیې انتقاد د ماسکو او واشنگتن خپلمنځي مسأله بولي. تفصیل د رضوان مراد پوره پور کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای امریکا د افغان ځواکونو د وسلو او الوتکو د قراردادونو تمویلون کده او دوړ خو ترمنځ د همکاریو پر اساس افغان ځواکونه په ټولو برخو کې په امریکایي وسلو او تجهیزاتو سمبالیږي. دفاع وزارت مرسیال وان جنرال محمد رادمنش تر شپه زادی رټول ملي اردو په مسکنې برخه کې او د هوایي پوسټ په لیکو کې نور له روسي وسلو کار ناخلي او د روسي هليكوپټرونو ځای امریکایي هليكوپټرونه نیسي.
حق سلازانی او تیاری سمخ کې د روسیه په هوایي قواو کې اکمالات سوی وو اوس د دوی پر ځای بلک هاک او هغه تیاری په افغانستان کې ځای پر ځای کیږي. سي متحده ایالات د خپل قرارداد او د دوی د کومکورو په اساس مونږه راکړل کیږي.
دفاع وزارت په داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې روسي ویلي امریکا له افغان ځواکونو غوښتي چې روسي وسلې او الوتکې کارول بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف پرون په مسکو کې ویل امریکا غواړي چې افغان ځواکونه د هغو 50,000 میله کلاشنکوفونو او هليكوپټرونو پر ځای چې روسیې افغان پوسټه ورکړي دي امریکایي ټوپک ماشیندارې او الوتکې واخلي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا د امریکا او روسیې ترمنځ موضوع ده او افغان پوسټ دې ته په پام چې د وسلو او مهماتو قراردادونه امریکا تمویلوي مزکنی او هوایي قطعات په امریکایي وسلو او الوتکو تجهیزوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا افغان پوسټ تر اوسه یو شمېر سوپر ټوکانو جنگي الوتکې پوځي ترانسپورټي تیارې او بلک هاک هليكوپټرونه ورکړي دي. د دفاع وزارت په وینا تر 2000 کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 168 بلیک هاک هلیکوپټرونه ولري او د دې هلیکوپټرونو لپاره همدا مهال افغان پیلوټان په متحده ایالاتو کې روزنه ترلاسه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ځواکونو سره د شویو تړونونو لمخې ورس په ورس امریکایي وسلې سیاتی شي او دا وسلې د روسي وسلو ځای نیسي. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې نن د پاکستاني پوځ پلاوی په کابل کې د افغانستان له استازو سره ګوري. د خبر له مخې دغه دواړه لوري به بیا له امریکایي چارواکو سره هم په کابل کې خبرې وکړي. دا په تیرو دوو اونیو کې دوهم ځل دی چې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکي غونډې کوي. د تیر غونډې په اړه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل وویل چې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده چې پوځي مرکزونو ته خپل استازي واستوي، یعنی پاکستانی استازي به په افغانستان کې وي او د افغانستان استازي به پاکستان ته واستول شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دا خبره رد کړه چې موافقه پرې شوې ده. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې باید د دواړو لورو پوځي استازي موجود وي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې برخه کې هوکړه نه ده شوې.
هغوی وړاندیز کړی چې استازی د افغانستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې او زموږ استازی د پاکستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې ووسی. پر دې موضوع توافق نه دی شوی، یوازې د همغږۍ د مرکزونو په بیا فعالیدو توافق شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره توافق کړی چې د امنیت د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو پوځي استازي ځای پر ځای شي. که څه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې نه ښکاري، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښهوالی راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د عملی پلان په نامه د یوې طرحې لپاره د دواړو هیوادونو پیوستون افشا کړ او ویل دغه وړاندیز د روان میلادي کال د نومبر په 15مه له افغانستان سره شریک شوی دی. په دغه سند کې چې د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان پرې موافقه کړې، د دواړو لورو سودمنې او جامع سیاسي خبرې اترې او اقتصادي پوځي استخباراتي او د کډوالو موضوعګانې شاملې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې هیواد د افغان لوري د رسمي ځواب په انتظار دی. د ده په خبره دغه وړاندیز کابل ته د پاکستان د اردو د لوی درستیز قمر جاوید بجوا د سفر پر مهال له جمهور رئیس اشرف غنی سره مطرح شوی دی. بلخوا ویل کیږي چې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته رسیدلی چې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په خوالي خبرې اترې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د پاکستان د ملي اسامبلی او د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند د غړي رانا افضل خان په مشرۍ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دغه رسنۍ افغانستان ته د پاکستان د پارلماني پلاوي سفر د هغې طرحې دویمه مرحله بولي چې له پولې اخوا په نامه نومول شوې ده. افغان حکومت کابل ته د پاکستانی پلاوي د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د دغه سفر په اړه معلومات نه لري، خو د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو د پوځي استازو شتون د افغانستان په ګټه نه دی. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
تر
اوسه موږ او نړیوالې ټولنې داسې نښې نه دي ترلاسه کړي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په ستراتیژۍ کې بدلون وښیي. هر کله چې د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات شوي دي، وضعیت لا خراب شوی او د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه وینو.
ښاغلی سمی له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورنه کړي، ځکه د ده په خبره پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په نظامي لیکو کې درز واچوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاد کې د کوچنو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اساجی رډیو په منځني سپه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اساجی رډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته مللی بشیر کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په کابل کې د افغان ترک شونځي د یو شمیر شوونکو د نیول کېدو په اړه لیکل دي. د دې خبرونه په مقاله کې راغلي چې افغان حکومت په ظاهر چمتو دی له ترکیه سره د لوبي بای پرې کړی که هغه د یو شمیر شوونکو بای هم وي. په مقاله کې راغلي چې په 12 دسمبر کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی استانبول ته پرلاره وو، په کابل کې چارواکو د افغان ترک شونځي د څلورو شوونکو پر نیولو لاس پورې کړ چې د راپورونو له مخې ویل کېږي د ترکیه د حکومت له مخالف فتح الله ګولین سره یې تړاو درلود. د راپورونو له مخې دا درې ترک او یو افغان شوونکی وو چې د نجونو د یو شونځي پر لور روان وو. د مقالې په بله برخه کې دې ته ورته نمونې ذکر شوي دي. د بیلګې په توګه پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر مخکې د 2018 کال په نومبر میاشت کې انقره له اسلام آباد وغوښتل چې له پاک ترک شونځي څخه بهرني کارکوونکي وباسي. په منځنۍ آسیا کې د بیلګې په توګه د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په 2018 کال کې خپل ترکی سیال سره تر لیدو وروسته ژمنه وکړه چې له ګولین سره تړاو لرونکي شوونکي به له خپل هیواد وباسي. دا څرګندونه ده چې آیا ترکیه ته د ولسمشر غنی وروستی سفر په کابل کې د افغان ترک شوونځي د شوونکو له نیول کېدو سره تړاو لري کنه. خو د مقالې لیکوال وایي چې دغو بیلګو ته په کتو سره ترکیه د افغان حکومت یو مهم شریک هیواد دی، نو ځکه داسې ښکاري چې کابل له انقرې سره د لوبې په خاطر د بیې ورکولو ته چمتو دی. جاپان ټایمز خبرونه په جرمنی کې د یو افغان پناهغښتونکو قضیه تکتل دي. په مقاله کې راغلي په جرمنی کې د پناهغښتونکو د حقونو یو ډلې ویلي چې حشمت الله فضلپور په غیر قانوني توګه له جرمنی څخه ایستل شوی و، خو تر درو میاشتو وروسته اوس بیرته د جرمنی فرانکفورت ښار ته رسیدلی دی. درویشت کلن فضلپور له جرمنی څخه بلغاریا ته لیږل شوی و، ځکه دی لومړی ځل له افغانستانه بلغاریا ته تللی و او بیا له هغه ځای جرمنی ته. وروسته څرګنده سوه چې د جرمنی محکمې د فضلپور تر ایستل کېدو مخکې د په اړه بیړنۍ حکم کړی و، نو ځکه د استل غیر قانوني ګڼل کیږي. د جاپان ټایمز مقاله لیکي چې فضلپور په داسې حال کې بیرته جرمني ته تللی چې دغه هیواد لوی شمیر افغان پناهغښتونکي ردوي. تر یو میلیون زیات پناهغښتونکي په 2015 کال کې جرمني ته ورغلل او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل حکومت تر سخت فشار لاندې راغی چې د پناهغښتونکو د بحران مخه ونیسي. د جرمني خلکو د نویو پناهغښتونکو د ورتګ په خاطر اعتراضونه وکړل او برلین جرمني ته د پناهغښتونکو د ورتګ د نیول لپاره له یو شمیر حکومتونو سره موافقه وکړه. تیر کال برلین له کابل سره تړون لاسلیک کړ چې رتسوی افغان پناهغښتونکو به بیرته خپل هیواد ته استوي او د 2018 کال په دسمبر میاشت کې خلک استل پایل کړل.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د ډیپلوماټ خبرونه په وینا واوریدل چې د انقره په سلا کابل د افغان ترک د شونځیو څلور شونکو نیولې دي. کابل تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې. د افغان ترک شونځیو ته د رجب طیب اردوغان حکومت په دې سترګه ګوري چې یو شمیر استادان پکې د جلاوطنه ترکی مخالف ګولان سره اړیکې لري او ورته غوښتنه داسې راپورونه خبره شوې دي چې ترکیه له پاکستان څخه هم کړې وه او پاکستان هم د پاکستان ترک د شونځیو یو شمیر استادان ترکیې ته سپارلی دي. بل لور ته د ترکیه د همکاري او همشغي ادارې په افغانستان کې د شونځیو د جوړولو په لړ کې یو بل شونځی پرون په فاریاب ولایت کې پرانیست. د دې شونځي د افتتاح په مراسمو کې د ترکیه جنرال قونسل او د فاریاب د پوهنې رئیس ګډون درلود. د فاریاب د پوهنې رئیس د ترکیه له همکاریو په ځانګړي ډول د شونځیو جوړولو په برخه کې مرستې مهمې وبللې. د ترکیه د همکاري او همشغي ادارې یا تیکا تر دې مخکې هم د افغانستان په مختلفو برخو کې یو شمیر شونځي جوړ کړی دی.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه دولس شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې به واوري چې د فلسطینی مظاهره چانو او اسرائیلی امنیتی ځواکونو ترمنځ نشتې سویلې چې په لسکونو کسانو ته پکې مرجوب لا وشته ده. خو اوس پر شو پکتیکا ته. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر 15 تیری بزمکه د کرکټ د ملي میدان د جوړولو چاري پیل کړی دي چې په یو وخت په 1.5 زره کسان پکې ځای شي. د دوی په وینا په پکتیکا کې دغه میدان جوړیدل د لوبغاړو پر لپسې غوښتنه وه. چارواکي وایي په پکتیکا کې د کرکټ د میدان په جوړیدو سره به هلته د هیواد په کچه لوبو ته زمينه برابر شي. نجیب الله خیل راپور لري.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په پکتیکا کې هم کرکټ لوبه زرګونه مینوال لري چې د خاورو په میدانونو کې لوبې کوي او د کرکټ لوبې لپاره د معیاري لوبغالي جوړول د دوی لومړنۍ غوښتنه وه. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته وکړې. د ویل په یاد ولایت کې د ملي لوبغالي د جوړولو کارونه د کرکټ بورډ د پرمختیا بودیجې څخه د 25 میلیون افغانۍ په ارزښت پیل کړي او راتلونکو پړاوونو ته بای نور بودی جهام منظور شي.
په پکتیکا ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د کرکټ مینوال زرګونه دي. تر اوسه پورې دوی په خړو خاورو کې خپلې لوبې پر مخ وړي. د کرکټ لوبغالي جوړول د دوی لومړی غوښتنه وه. دوی به دلته سیالۍ وکړي، دلته به د نورو ولایتونو خلک راشي، دلته به د ولسوالیو خلک راشي.
په همدې حال کې په پکتیکا کې د کرکټ بورډ ادارې استازی حکمتیار زاهد وایي چې د پکتیکا ولایت د کرکټ ملي لوبغالی به د لوبې کولو ټولې اړینې اسانتیاوې ولري چې په جوړېدو سره به د کرکټ په برخه کې شته ستونزې راکمې شي.
دا لوبغاله یا میدان چې جوړیږي مطلب نړیوال سټنډر بنې، خو مطلب یو ته زندې ده. مطلب د 150 شاخوا د نندرچانو ظرفیت به ولري او ورسره څنګه هاسټل جوړیږي، اکاډمینه جوړیږي د شاخوا ورسره.
یاد دی وی چې لدې مخکې په خوست او پکتیکا کې هم د کرکټ ملي لوبغالي جوړ شوی او په لوګر او پکتیکا کې د کرکټ د ملي لوبغالو وداني زیچارې روان دي. که څه هم کرکټ په افغانستان کې په نویو لوبو کې راځي، خو په نړیواله کچه د کرکټ د ملي لوبغالو پر لپسې لوب او بریاو د مشرانو، ځوانانو او ماشومانو په منځ کې د کرکټ مینوال ډیر کړی دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه تر اعلانولو وروسته په منځني ختیځ کې د مظاهرو او تاوتریخوالي تازه څپه پورته شوې ده. په زرګونو فلسطینیانو پرون په غزه تراړه او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. مظاهرچانو پر اسرائیلي ځواکونو د تیږو ګوزارونه وکړل او د اسرائیلي سرتیرو په ډزو کې یو شمېر فلسطینیان مړه شوي دي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
روغتیا سرچینې وایي اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه او لویدیځه غاړه کې 4 فلسطینیان ووژل او 150 نور یې ټپیان کړل. د تاوتریخوالي دا تازه څپه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه تر اعلانولو وروسته پورته شوې ده. راپورونه وایي د جمعې په ورځ له غزې تراړې سره پر پوله زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد د مظاهرې په ترڅ کې پر اسرائیلي عسکرو د ډبرو ګزارونه وکړل او د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو کې بیا دوه مظاهره کوونکي مړه او یو نیم سل نور ژوبل شول. په همدې حال کې په لویدیځ غاړه کې اسرائیلي سرتیرو د فلسطینیانو د مظاهرې د خورولو لپاره ډزې وکړې چې دوه تنه ووژل. د فلسطینیانو سربیره اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا او اروپایي متحدانو د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو پړه د ولسمشر ټرمپ پر پریکړه انتقادونه کړي دي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې خبرداري ورکړې ده چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دا پریکړه به د منځني ختیځ د سولې پروسه لا نوره هم پیچلې او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکېچ نور زیات کړي. د فلسطینی ادارې مشر ویلي امریکا په دې اعلان سره نور د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي په توګه رول نشي لوبولی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي دي چې واشنگټن هم د اسرائیل او هم د فلسطینیانو تر څنګ ولاړ دی او په سوله ییز توګه د منځني ختیځ د شخړې د حل پلوي کوي. اسرائیل او فلسطینیان دواړه د بیت المقدس د ملکیت ادعا کوي او د اسرائیل د پایتخت په توګه د دې خار اعلانول د امریکا د لسګونو کلونو په تګلارې کې یو ستر بدلون بلل شوی دی. متحده ایالاتو تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بیت المقدس خار راتلونکي باید د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې وټاکل شي.
د فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو د پرونیو شخړو په اړه مو راپور اوریده. دا سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام نورو پرې پروګرام کې لیا داسې یو افغان سره ژغیدل یو چې سخت کار کوي. مهم خبرونه: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د وضعیت او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزیر وایي د ننګرهار ولایت په خوږیانو یو ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو تصفیه شوې نه وي. د سرپل ولایت ته تبر په سیمه کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري، خو مقامات وایي ملکیانو ته د مرجوب لید مخنیوي په هدف امنیتي ځواکونه ورو عمل کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسیې پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبري اعلان او ویل چې په دې برخه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي، خو روسیه تر دې مهاله په دې مسله کې همکاري نه کوي. په ایران کې د زندانی خیریه کارکونکو نازنین زاغری خاوند له زندانه د خپل میرمنې خوش کېدو ته هیله پیدا شوې دي. ریچارډ رات کلیف د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیله مندي ایران ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر بوریس جانسن تر سفر وروسته پیدا شوې ده. د ایران حکومت نازنین زاغری د 2018 کال په اپریل میاشت کې د حکومت ضد دسیسې په تور زندانی کړه. د اوکراین لوی څارندوال پرون وویل د اپوزیسیون غړی میخایل ساکاشویلی شای ګورجستان ته وسپارل شي. ساکاشویلی په ګورجستان کې د خپلې ولسمشۍ پر مهال په یو شمېر قضیو تورن شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلو په دې ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. دا پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
اجی شاغل د کابل ډاکټر دی دا دې ټګو کار کوو سم کاریګانو کوو دا کار کوم
تیګل کوم جنراوري
د جلال آباد کې
یو موټر ټګه پڅو ده
یو موټر ټګه 1500 2000 زر در کوم
څنګه دا دې ټګو کار بار سخت د کاسانه
کار خو دې سخت د کلمې راکته کې شنه کړي در بدر کړو پوښمه
مثلا څه رقم سختي لري
دا رقم سختي لري چې یو ټګو شل منم وي لاس منم وي اته منم وي هغه ډاکټر ته بده کوسو بده لري کوسو ورجګو اته پاس کاچو خپل جګوې خپل خود جګو
څنګه دا بیا فائدہ م کوي دا کارګټ په کیسه
فائدہ څه فائدہ دی ګیس پیدا کوي مخام پیدا کوي دا فائدہ
اره را سو موټر ټیګه کته پورته کوي
کله یو پیدا شي کله دوه پیدا شي کله پیدا نشي
د څه باندې سیس کوم مخ په کاروبار کې تاسو د څه پخام یا ملام زوبلسوي
ملام کې زوبلسوي دا خام کې زوبلسوي دا موږ خپلم کې زوبلسوي یو ما خپلم وز د ملا خو یې راځي وخت
نو بیا ولي کاکا بل کار نه کوي چې هم دا ټیګو کار کوي
بل کار کوشن بل کار کوم دا کو جان خلل تیګو سره کاری لري ونه سره کاری لاله میګو سره کاری
یعنی له مجبوریت نه دا کار کوي
مجبور یې کنه
بیا څنګه دي کور خرص مصرف پوره کیږي
گزاره د بس کمی خدای پاک وای وای لغه وسو بیا غانه کما چې د خوار او د غریب روزي پیدا نه کما
اساس د رډو په منځني صفه 12 پښنی په ټوله افغانستان کې اوري
ستاسي پیغام ستاسي راک
السلام علیکم زه جنیم د کابل د خلې زمان خان تاسو سره پاتې کیم زه یو شکایت لرم هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت او تر رسیدلې په دې کې پولیس څومره چې دغه د هر یو د ورځې په 6000 افغانۍ قینات نه کوي په دې کې چې کوم افغانان د نن سفارت کې کار کوي هغه د سره ګمارل افغانانو ته خدمت وکړي خو بد مختانه هغه ټول عسکرو سره لار لري او د یو ویزی په لګول په هغه کې بدل کې 15000 افغانۍ 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ اخلي کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټولو نه مخکې او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي او غریب سړی په کې غرق او تباه ده او زه تاسو نه هم د راډیو ازادي نه دا هیله لرم
چې دغه خبر لازم چارواکو ته ورسوي. السلام علیکم. دجال تحاد د لوګر وه د ازري ولسوالۍ څخه می در سره اړیکه نیولې د لوګر ولایت پر ازري ولسوالۍ کې چې کوم حاصل د خروټو او د چوتري د اشتل ریخه پورې چې د انکشاف جهاد له خوا منځ شو پر هغه کې ول ساتي خبره پر سر کچولو بیا پر هغه باندې رولګ ګرځول چې د سټرسي پاس لاغه د ډیر سړک باندې کرمن شوم چې د کال لپاره د کیر اچول دا
د سجرډو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونی ما اوریدل. هم دې سره د خبري مجله سره ورسیده.